دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کابل د ښار د دشت برچی په سیمه کې په سلبستریز ملي روغتون ډلهیز برید کې 14 تنه وژل شوي او 15 نور زخمي شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت نطاق طارق آریان د دې برید تر پای ته رسیدو وروسته مطبوعاتو ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 2 نوي زیږیدلي ماشومان دي، د ماشومانو میندې او نرسانې دي. په ټپیانو کې هم ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د غبرید سهار 10 بجې پیل شو او ماسپخین شاوخوا 2 بجې د بریدګر په وژل کېدو پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغه برید له ځایه د 3 بارانیانو په شمول 3 تنه ژغورل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا برید طالبانو کړی دی، مګر طالبانو ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. د ننګرهار د ولایت د خیوی په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د قومندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 کسه وژل شوي او 45 ټپي شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ننګرهار د ولایت د شورا غړی لاله خان هم شامل دی. د افغانستان د امنیت شورا دا برید د طالبانو کار بلل دی. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا ډول بریدونه طالبان کوي او طالبان په افغانستان کې د داعش او نورو دهشتګرو ډلو د موجودیت علت بلل کیږي. د ننګرهار د والی نطاق عطا الله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې دغه ځانمرګي برید نن د جنازې د مراسمو نه څو شی به مخکې وشو او وایي چې تر اوسه 21 کسان پکې وژل شوي او 15 زخمي شوي دي. طالبانو ویلي دي چې په دغه برید کې لاس نه لري، مګر تر اوسه بلې ډلې هم د دې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په خوست او پکتیکا کې د بم په چاودنې او همداشان په وسلوال برید کې 3 قومي مشران وژل شوي او 13 نور ملکي خلک ټپي شوي دي. د پولیسو په وینا وسلوال برید د پکتیکا د خیرکور د ولسوالۍ په محمد حسن کلي کې په قومي مشرانو شوی دی او 14 نن سهار د خوست د ولایت د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې شوی دی. د پکتیکا د امنیت قومندانې ویان شاه محمد آریان نن د سه‌شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو پرون په یو شمیر قومي مشرانو چې د جماعت نه کور ته روانو ډزې کړې دي. روسه د دواړو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا د ویروس مثبت پیښې نږدې 15,000 ته رسیدلې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح خبریالانو ته ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د 211 معایناتو نتیجه ښیي چې 211 نور کسان تازه په دې ویروس اخته شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې موده کې 15 تنه د کورونا د ویروس نه مړه دي او 6 تنه بیرته روغ شوي دي. ښاغلي مجروح خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مخ په پراخېدو دی او یو ځل بیا یې له خلکو غوښتي دي چې د روغتیا د وزارت سپارښتنې او وقایوي تدابیر په جدي ډول رعایت کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز د سیاسي کړکیچ د اوارولو د پاره پروانو خبرو کې پرمختګ شوه دی او دواړو خواوو په څو اصولو موافقه کړې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست نطاق ویلي دي چې د راتلونکي حکومت کابینه به یو سیاسي کابینه وي او ټول سیاسي جریانونه به پکې برخه ولري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن نه اوري. امریکا، برتانیا او روسیا تیاری نیسي چې د کورونا د ویروس د وبا باوجود خلک بیرته کارونه ته ولاړ شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مې د میاشتې په 11 نیټه وویل چې د امریکا په متحده ایالاتو کې هر ورځ د کورونا د ویروس 300,000 معاینې کیږي او ډیر ژر به د 10 ملیون ټیسټونو نه دا معاینات زیات شي چې دا د بل هر ملک نه ډیر غټ رقم دی. برتانیا چې په نړۍ کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو په حساب دویم ملک دی او 2,000 خلک د کورونا د ویروس نه پکې مړ دي، همدغه راز د کاروبار د بیرته پیل کولو لپاره اقدامات کوي سره د دې چې اوس هم د ورځې 1,000 تنه پکې د کورونا د ویروس نه مري. د روسیې جمهور رئیس پرون ملت ته په تلویزیون کې وینا کړې ده او ویلي دي چې دا زموږ د ټولو په ګټه ده او زموږ د ټولو اقتصادي ګټه ده چې زر بیرته کارونه نارمل شي. روسیه کې 221,000 خلک د کورونا وایروس نیولې دي او 2900 کسه د کورونا د وایروس نه مړه شوې دي. پوتین ویلي دي چې د زراعتي، تعمیراتي او د انرژي سکتورونو باید زر تر زره کارونه پیل کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د هسپانیا مقاماتو د خارج نه د کورونا د وایروس د بیا انتقالېدو د مخنیوي لپاره داسې مقررات وضع کړي دي چې هر څوک چې هسپانیا ته ورځي 2 هفتې به قرنطین وي. په هسپانیا کې چې د دنیا په هغو هیوادونو کې یو ملک دی چې د کورونا وبا ډیره سخته وځبله، 2 هفتې خلک په کورونو کې ډیر سخت قرنطین وو، خو اوس پکې ورو ورو بندیزونه کم شوي دي. د هسپانیا د روغتیا وزارت نن د میاشتې په 12مه اعلان کړی دی چې د قرنطین مقررات د جمعې په ورځ نافذ کیږي او په ټولو خلکو که هغه د اسپانیا اتبادي چې بیرته خپل ملک ته راځي او یا سیلانیان دي عملي کیږي. اسپانیا ته د راتلو سره سم به دغه خلک قرنطین کیږي، مګر په دې 2 هفتو کې دا خلک د دارو درملو او همداشان د خوراکي شیانو د اخیستو لپاره بهر وتلی شي. چین هم چې ولیدل چې د کورونا د ویروس خپرېدل کم شول، نو همدا غشان ستراتیژي وضع کړې ده او بندیزونه لګ لګ کم کړې دي. په ټوله دنیا کې حکومتونه په خپلو ستراتیژیو باندې غور کوي چې څه وکړي. آیا د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي مقررات وضع کړي یا پریږدي چې د خلکو ژوند بیرته لکس نورمال شي؟ سنگاپور کې هم نن خلکو ته اجازه ورکړل شو چې د ډوډۍ د اخیستو لپاره نانوایګانو او د ویښتانو د جوړولو لپاره سلمانیګانو ته ورشي. په جنوبی کوریا کې مقامات د کورونا د ویروس د بیا پیدا کېدو په حق له اندېښمن شوي دي او په هغو کسانو پسې ګرځي چې په دې تازه شپو ورځو کې په سیول کې نایټ کلبونو ته تللي وو او تازه نور خلک په دغه ویروس اخته شوي دي. روسه پوری سلطنه د همدې نایټ کلبونو ته د تللو وروسته په دغه ویروس اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان دولتونو ته تجویز کړی دی چې د بندیزونو د لری کولو یا کمولو نه مخکې باید داده شي چې دا وبا بیخي کنټرول شوی ده. د جان هاپکز په هانتون د محاسبې په اساس په غونډه نړۍ کې 3.2 میلیونه خلک د کورونا په ویروس اخته دي او د 2,000 نه زیات خلک تر اوسه د کورونا د ویروس نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. په پلازمینه کابل کې نن وسلوالو بریدګرو پر یو روختون برید وکړ چې د شوزو او ماشومانو په ګډون یې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په دغه روختون شاوخوا 15 ساعته جګړه روانه وه. که څه هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو افغان حکومت وایي دا طالبان دي چې نه یوازې خپله جګړه کوي بلکې د داعش په ګډون یې نورو تارګرو ډلو ته د بریدونو زمینه برابره کړې ده. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
کابل د روژې 19 په خنډي برید پیل کړه. درې وسلوالو د دشتي برچی په سیمه کې پر یو سلبستري زروختون چې د مور او ماشوم برخه حمله لري برید وکړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوالو د نوو زیږیدلو ماشومانو په ګډون 14 ملکی کسان وژلي چې مندي او نرسان هم پکې شامل دي. په دغه برید کې یو پولیس هم وژل شوی.
در اوج وقت که پیدا شدن چیز مردم در چهار طرف بود سرشان ضربه کردن خیلی زیاد بود.
د کورنی چار وزارت وایي چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 نور کسان زخمیان سوي دي. دغه وزارت ماپښین 2:30 بجې ویل چې برید د درو بریدګرو په وژلو پای ته ورسېدی.
نیروی امنیتی ما بیشتر از 100 تن از گیرماندگان از شفاخانه تا آخری عملیات نجات دادن.
طالبان ویلی چې په دغه برید کې لاس نه لري، خو افغان حکومت وایي دا طالبان دي چې داعش او نورو ترهګرو ډلو ته د جګړې زمینه برابره کړې ده او له دې مسؤلیت څخه ځان نه خلاصولای.
وروسته له هغه چې طالبانو په کولر کې داعش ته ماتې ورکړه، د دغه ډلې یو شمیر جنگیلي افغان حکومت ته تسلیم شو او یو شمیر نور یې د کوچنیو ګروپونو په شکل د هیواد په مختلفو سیمو کې تیت شو. داعش په کابل کې د لوی نظامی عملیاتو پلان درلود، خو خوشبختانه د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ډلې د سلورو مهم ګروپونو په نیولو سره دا پلان شان شو. داعش توان نه لري په افغانستان کې نظامی جبهه جوړ کړي، خو لا هم داعش د چریکي عملیاتو انفجار او انتحار ورته لري.
افغان حکومت وايي داعش د افغانستان لپاره اوس هم یو لوی ګواښ دی، خو د طالبانو لخوا د داعش پر ځپلو شک لري. د ولسمشر ویاند وايي طالبان دا ادعا نه ثابتولای چې داعش ډلې ته یې ماته ورکړې.
د منلو وړ هم نه ده چې دوی دې داعش ته شکست ورکړي. دا یو مبالغه ده، یو لوی پروپاګندایي مسله ده. ټول هیوادوال خبر دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه داعش ته شکست ورکړي. په زرګونو د داعش کسان افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش ډیری مشران یا وژلي او یعنی ولې دي. دغه وزارت وایي چې اوس یوازې په کونړ کې د داعش واړه تحرکات شته چې تر څارنه لاندې دي او هغه به هم له منځه یوسي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل. په کابل کې پر روغتون برید داسې مهال کېږي چې افغان حکومت پرون د داعش ډلې د یو مهم مشر شیخ ابوالعمر الخراساني او ورسره دوو نورو مهمو غړو د نیولو خبر ورکړ. د دې ترڅنګ تیر اونۍ د ملي امنیت ځواکونو د کابل په شګردره کې د داعش او حکاني یو ګډ مرکز له منځه یوړ. په دغو عملیاتو کې 15 جنګیالي ووژل شول او 8 نور یې ژوندي ونیول شول.
درنو اوریدونکو، یو خبر چې همدا اوس راورسید، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل او ننګرهار کې ورستي بریدونه په کلکه وغندل او هغه د طالبانو او داعشي ډلې جنایتونه وبلل. ښاغلی غنی د مې په 12 د سه شنبه په ماښام په تلویزیونی وینا کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له دفاعي حالت څخه بیرته تعرضي حالت ته واوړي او د طالبانو او نورو ټولو ترګرو ډلو د بریدونو د مخنیوي او ځپلو لپاره دی بیا عملیات پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان په پایتخت او ولایتونو کې په ډله ییزه حملو او ځانمرګو بریدونو کې ګڼ شمېر بې ګناه خلکو ته مرګ ژوبله اړول شوی ده. تر اوسه هیڅ جنگي ډلې د حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. افغانستان دا مهال د څه ډول وضعیت سره مخ دی؟ سیاسي مبصر نجیب الله آزاد آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې جواب کړي دي.
افغانستان د یو پرتلین حالت څخه په ځانګړي ډول کله چې یوې خوا د سولې خبرې کېږي، یوې خوا د سولې په نامه باندې توافقونه لاسلیک کېږي، اما له بل خوا په زیږتون کې یوه مور چې خپل ماشوم ته ولادت ورکوي، یو هغه ماشوم چې لایبرۍ د سترګې نه دي غرولي، هغه وژل کېږي. په جنازو کې چاودنې کېږي، سرتېري وژل کېږي، یو بدترین وضعیت سره مخ دی. دا یو څوک مسؤلیت مني خېنه مني. په افغانستان کې د ځانمرګي فرهنګ، په افغانستان کې د وژنو فرهنګ د تیرو اتلسو سلونو څخه راپه دې خوا دا د طالبانو ډلې دی. نن که هڅه دا کار کوي، دا خپله دوی ته راوړي. د دې تر څنګ افغان دولت متاسفانه دغه نن سبا هم په دې لګیا دی له بده مرغه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتورونه سیاسي داسې کسان دې سکتور ته راغله ده، د مینانو په توګه، د پالیسي جوړونکو په توګه باندې، چې اګه په نظامي برخه کې د نظامي برخې په الفبا باندې خبر، هغه به څنګه د دغه سې جنګداخلي هېواد امنیتي او دفاعي سکتور لپاره پالیسۍ جوړې کړي. او د مسلک په لحاظ هم دا ټول دې باید سوي چې موږ افغانستان د دغه سې پتلین وضعیت سره مخ دی له بده مرغه.
آزاد صاحب، که چېرته مسلکي کدرونه هم په نظامي برخه کې ولري، دا چې په یوې ولسوالۍ کې په یو کلي کې ولس د جنازې پسې روان وي، آیا دغه ملامتي هم په حکومت یا په مسلکي او غیر مسلکي کدرونو شتون باندې اچولی شو چې تر ولسوالۍ پورې، تر جنازو پورې باید کنټرول شي؟
نه، په هیڅ روان نه، چې ټوله پله په حکومت یا په کې یو غیر مسلکیتوب تر عنوان لاندې په دیني مسلمي واچول شي. اما کله چې د ولسوالۍ بحث مثال په ډول کېږي، هغه خلک چې په ولسوالۍ دي هلته د افغانستان د حکومت نظامي امکانات کم دي یا رسېدګي نشي کولی، ولس د حکومت سره دریږي. اما کله چې ناهیلۍ رامنځته شي ولس بې پروا کېږي، ولس ناهیلۍ کېږي، هغه د دې باعث کېږي چې هلته فضا د دښمن دپاره خالي او دښمن ته به ډېره آسانۍ کولی شي چې هلته خپل نفوس پیدا کړي.
ستاسې د خبرو نه داسې ښکاري چې تاسې دغه ملامتي په طالبانو باندې اچوئ چې دا کارونه د هغوی دي تېرو ته په کتو. طالبان حکومت د موافقې په نه عملي کولو تورنوي او بېرته جبران له ولس اخلي، اما د دې کارونو نتیجه به بالاخره د سولې لپاره څه وي؟
موږ د سولې دپاره یا د سولې دپاره نتیجه به څه هغه وخت پرې بحث کولی شو یا خبره کولی شو چې کله حتی اقل یو فیصد تعهد د طالب په وجود کې د طالب په فکر کې لیدل سوی وای د سولې لپاره، چې متاسفانه نه دی. یوې خوا د توافق موجودي، یوې خوا د طالبانو بندیان څه کېږي، حال دا چې دا توافق طالبانو د امریکایانو سره کړی دی. اما افغان دولت چې په دې توافق کې و هم نه د طالبانو بندیانې خوشې کړل او ورباندې اعلان کړ. اما طالب نه یوازې چې پر افغان امنیتي دفاعي سکتورو باندې سفیر باندې خپلو هم بریدو ته ادامه ورکړه، افغان عام افغان ولس وزنه هم یې پیل کړله. په ټوله کې دا ویلی شو چې د سولې مذاکرات به یې هغه وخت منفي تاثیر لرلی شوای کله چې طالب د سولې مذاکرات ته یا سولې ته حد یا قل عدا اهمیت درلودی، چې طالب یې نه لري. په تاوتریخوالي کې نه یوازې چې کموالی رانغی، ترحګدي په ډېر شدت ورکړ. نو په ټوله کې موږ دا ویلی شو چې د طالب په وړاندې د طالب څخه به د افغانانو هیلې په بشپړه توګه ختمې هیله
خبرګون غوښتنه کړې ده. غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څه ډول غبرګون داسې بریدونه بندولی شي.
د افغانستان د دولت یا د جمهوري ریاست پیام څخه ما برداشت دا دی چې نړیوال باید په مستقیم ډول په پاکستان باندې فشار راوړي. د ترهګرو هغه څه که هر څوک مني که نه مني، اما په افغانستان کې چې څومره جګړې کېږي، حتی په نړۍ کې څومره تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، د ترهګرو اخري سیټیزنشپ د پاکستان و، د ترهګر هلته هغه روزنه په پاکستان کې شوې ده. هر پیغام به همدغه وي په نړیوالو باندې غږ چې نړیوال دی په مستقیم ډول پاکستان باندې فشار راوړي. د طالب یا ترهګر یوازې یو ترهګر عداله نه ده، دا یو ډول سکول اف تھاټ دی. یا دا طالبان دی، دا د دې د شتي مټه ویلو شو د انسان وژنې د بشر وژنې او دغه ښوونځی دغه فکري ښوونځی ادرس معلوم دی. نو تر څو پورې چې نړیوال دغه هېواد باندې مستقیم او عملي فشارونه وارد نه شي، دغه سې توافقونه، دغه سې رسولې خبرې اترې به هیڅ نتیجه ورنه کړي. مننه آزاد سکتور
مودا د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ارګ او سپیددار ترمنځ د سیاسي لنجې د حل لپاره مذاکرات دوام لري او دواړه خواوې د سیاسي موافقه په مهمو برخو توافق ته رسیدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان د غنی او عبد الله ترمنځ سیاسي توافق ته په اشاره وایي چې د دې اټکل خورا زیات دی چې په افغانستان کې بیا د تیرو 15 کلونو تجربه تکرار شي. په مکرې په دې اړه زموږ د همکار ممتاز بهیر
د افغانستان د جمهوریت ریاست وایان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ د غنی او عبد الله ترمنځ د سیاسي لانجې د حل لپاره په مذاکراتو کې د پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې لا هم ځینې د بحث وړ مسایل شته چې نهایی شوي نه دي. ښاغلی صدیقی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکول د سیاسي توافق د یوې لانجمنې مسلې په توګه یاد کړه، خو ویل
چند اصل مهمه را کې د توافق نامه است.
سو مهم اصول چې په دې هوکړلیک کې دی ور باندې توافق شوی دی او ژر به موږ دغه هوکړلیک پر جزئیاتو خبرې وکړو.
روی جزئیات موافقتنامه صحبت خواهیم کرد.
ښاغلی صدیقی وویل چې په حکومت کې د مشارکت مسله یو مهم اصل دی او په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د مخنیوي لپاره جمهور رئیس غنی هم غواړي چې په کابینه کې ټول سیاسي اړخونه ګډون ولري. د عبدالله دفتر په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې دواړو خواوو په دغو مذاکراتو کې پر اصولو توافق کړی دی. د سیاسي چارو کارپوه علي اميري وایي ښایي دا ځل د اجرایه ریاست له تشکیلاتو پرته په یو بل نوم د دواړو خواوو ترمنځ توافق وشي، خو د هغه په وینا د واک ویش به د حکومتي چارو پر مخ بیولو کې د راتلونکي حکومت د پاتې راتلو لامل شي. ښاغلی اميري د دغه توافق له امله د یو بل سیاسي بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ او ویل موږ یو داسې جمهور رئیس لرو چې د مشروعیت د لاسته راوړلو لپاره خپل رقیب ته اړ شوی دی او داسې یو رقیب لرو چې هغه د لازیاتو بروکراتیکو امتیازاتو په لټه کې دی، او په داسې یو فضا کې هغه بنسټونه چې ملي ګڼل کیږي ورستر بلې د مکلفیت د نه درلودلو او شنیدلو په لور حرکت کوي او راتلونکی به ډیر خطرناک وي. دا جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی ویل چې اوس هم روان سیاسي کړکیچ دا حکومت ولې پر چارو منفی اغیز کړي او د دې ستونزې د حل لپاره باید له مقابل لوري سره سیاسي توافق وشي. خو هغه ټینګار وکړ
هران چې در نتیجه توافق سیاسی به دست میاد،
هر هغه څه چې د سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کیږي هغه به د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. د دغو مذاکراتو او سیاسي توافق اساسي هدف دا و تر څو هغه اندېښنې چې خلکو د سیاسي اختلافاتو په اړه درلودې او په حکومت ولې منفي اغیز کړې وي د اندېښنې لري شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي چې د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس کولای شي چې په حکومت کې سیاسي اړخونو ته ونډه ورکړي. خو د هغه پر وینا جمهور رئیس د نظام د حقوقي او تشکیلاتي جوړښت د بدلولو صلاحیت نه لري.
اوس اضافه اداره را مسته کول، اضافه پوست او مو شخص را مسته کول دا د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. اوس کډریم کس راځي بل رقم جوړښت راځي، دا جوړښت نه هم نتیجه ورکوي او تر څنګ د خلکو د اراده سره په ټکر کې ده. کدا قدرت سره تقسیمي هم د قانوني مرجع ولر نه، مثلا کې وزیر راځي سید ډاکټر عبد الله لخوا د وزیر راشي، خو وزیر دلار شي خپل راي د اعتماد دی واخلي د پارلمان او خپل وزارت دی وکړي خپل کار دی وکړي، هغه ټول افغانان ته اجازه ده.
ل دې وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ویلی وو چې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په صورت کې به خاغلی عبدالله ته د سولې د عالی شورا رهبری وسپارل شي. د جمهوری ریاست ویان په افغانستان کې د نظام ساتلو او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره سیاسي توافق اړین وباله او خبرداري ورکړ ک چې دا توافق ونشي نو او
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په افغانستان کې د کورونا په وایروس د اختصاصو ناروغانو شمیر نږدې 500 تنو ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې لږ تر لږه د دوو نورو اونۍ لپاره دې په کورونو کې پاتې سي او په شهرونو کې مخکې له وخته د بندیزونو ماتول به د ناورین سبب سي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د سه شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په ټول افغانستان کې په تیرو 30 ساعتونو کې 201 څلوېښت مشکوک سمپلونه په مختلفو لابراتوارونو کې ټیسټ شوي چې د دې له منځ څخه 201 اتیا مثبت واقعیت تشخیص شوي دي.
په مجموعي توګه اوس په افغانستان کې موږ 4903 مثبت واقعات تر اوسه ثبت شوي. 128 تنه زموږ وطنوال د کورونا د اخته کېدو له کبله خپل ژوند یې د لاسه ورکړی. 610 کسان بېرته روغ شوي دي. پرون په کابل کې 212 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه 4 مثبت واقعات دي، یعنې کابل تر ټولو نه زیات واقعات درلود. د کورونا ویروس لمن مخ په خپرېدو دا چې مخکې هم ورباندې تاکید شوی دی او د روغتیا وزارت ټول هغه مشورې پیشنهادونه او خواهشات خلکو سره د تکرار پر ځای دی. خلک باید خپل ټولنیز وطن وساتي، د ماسک استفاده جبري ده که واړی چې افغانستان او خپل نږدې کسانو ژوند وژغوري.
ډاکټر مجروح ویل چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس منحنی لا هم په پورته روانه ده او که پر خارونو کې پر تګ راتګ بندیزونه له وخت وړاندې مات شي نو دا کار به د ناورین د پیښېدو سبب شي.
په هیڅ سطح دا فیصله حداقل هغه سطوح کې چې د روغتیا وزارت دخیل دی پکې دا تصمیم نه دی نیول شوی چې قرنطین ته خاتمه ورکړل شي. شاریان متاسفانه د دې سره سره چې د روغتیا وزارت تاکید پر کړی او امنیتي ځواکونه خپل هڅې کړي شار ته وتلي او یو تعداد اصناف خلاص شوي دي. منتها د روغتیا وزارت دې ته ډېر جدي اندېښنه لري او په دې باور دی چې که موږ یو څو ورځې نور صبر ونکړو، یو هفته دوه هفته حداقل، او دا په تدریجي ډول پس له هغې نه چې هغه اړین وقایوي تمهیدات د ټولنې په سطحه تضمین شو خلاص نه کړو یو لوی انساني ناورین به دلته مخته شو.
د امیر روغتیا وزارت د دې پر لپسې غوښتنو سره سره په کابل کې پر تګ راتګ لګېدلي بندیزونه نرم شوي او په ځینو ښارونو کې دا ډول بندیزونه بیخي ایسته شوي دي. د امیر روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو مین په خپل نننۍ خبري کانفرنس کې په کابل کې د سل بیستریز روغتون باندې د وسلوالو برید په هکله هم خبرې وکړې. وویل چې دا وزارت ټولو خلکو ته پرته له امتیاز روغتیا خدمتونه برابروي، نو د همدې له امله دی د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو غواړي چې په روغتیایي تاسیساتو باندې دي بریدونه بند کړي.
روغتیا وزارت پرسونل په صادقانه ډول هغه بیچاره مور ته چې پر تخ باندې پروت وو یا د زایمان په حالت کې وو د دې روغتیایي خدمات وړاندې کول. هغه اوس په وینو ککړ پروت دی او زما ناروغ ته څوک نشته چې خدمات وړاندې کړي. رغم پر بیا ځم پر ټولو باندې دی یو ډاکټر په حیث دی، یو دولتي مقام نه، یو پر ډاکټر په حیث دی، یو دولتي مقام د روغتیا وزارت پرسونل په حیث موږ نه د صادقانه روغتیایي خدماتو فرصت منیسه او دا فرصت برابر کړي چې زموږ روغتیایي خدمات دوام ولري، زموږ پرسونل او زموږ روغتیایي مراکز مسؤول اوسي.
د بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کورونا د ویروس د وبا سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی. د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په دې برخه کې د روغتیایي خدمتونو د برابرولو تر څنګ د کورونا د ویروس د وبا څخه زیږیدلو منفي اقتصادي اغیزو کمیدل هم د حکومت په پروګرامونو کې شامل دي. ښاغلي صدیقي چې په کابل او شلو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ د وشلو د پروګرام ابتکار د افغان حکومت لخوا د اقتصادي اغیزو د کمیدو لپاره پیل شوی دی
با تمویل منابع خود حکومت افغان.
ښاغلي صدیقي افغان حکومت دا پروګرام د خپلو منابعو په واسطه پر مخ وړي. افغان حکومت خپل د سارنې بهیر په ولایتونو کې زیات کړی ترڅو کومې نیمګړتیاوي چې په دې پروګرام کې شته هغه لرې شي او مرستې مساحقو او فقیرو خلکو ته ورسیږي. هغه ویل حکومت د دغه پروګرام دوام ته ژمن دی. افغان حکومت لومړی په کابل او بیا په ولایتونو کې ډیرو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی چې ټاکل شوی د کابل پرته ولایتونو کې به شاوخوا 300,000 کورنۍ د روژې د میاشتې تر پایه ورڅخه ګټه واخلي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امیر روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د کورونا وایروس د واکسین جوړولو لپاره د امریکا کمپنیو د جرمنی له کمپنیو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د ټیپ هنتونو یو شمېر شاګردانو د واکسین په دې ازموینه کې ګډون کړی دی. دواړو د کمپنیو متخصصین او ساينس پوهان اټکل کوي چې شایي واکسین د سش کال تر اکتوبر میاشتې پورې جوړ شي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
مایکل سیکورسکی با یو یادګاری کار وکړي. روغتیا پال ورته وای موږ به په هغه ځای کې وګورو. مایکل د طب ووم شاګرد دی چې د کووډ 19 واکسین د ازمویلو لپاره پیچکاری ورکول کیږي. روغتیا پال هغه پیچکاری کوي. مایکل د ډاکټرۍ دوه شهادت نامې لري.
زه د یو ځوان په توګه د مسؤلیت او ژمنتیا احساس کوم. هغه ځوان چې د روغتیا نه برخمندي او په دې پیلیزو ازموینو کې ګډون کوي.
سیکورسکی او درې سبا شپېته نور ځوانان د واکسین د ازمویلو په اولنی پړاو کې دي. د فایزر او د هغه شریک کمپنۍ بایانټیک د دې ازموینې چارې پر مخ بیایي. دغه کمپنۍ په عین وخت کې په څلورو نورو واکسینونو هم ازموینې کوي. په دې ازموینو کې د ام آر این ای له دود نه کار اخلي. دغه واکسین د ویروس د جین کوډ د آر این ای له لارې ورداخلوي. د انسان وجود له هغه سره د یو بهرني پروتین په څیر برخورد کوي. په دې توګه د خوندیتوب ثواب منځته راولي. که دا هر څه په ښه توګه سرته ورسیږي نو تمه ده چې د کورونا واکسین ویشل به د سه کال تر اخره پورې امکان ولري. دا به د وقایوي واکسین کولو لپاره ډیر بې سابقې او چټک انکشاف وي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.